این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایین، میکروفون در خدمت شماست.
بله سلطان سرور، تاسو استری مشی قدرمن اوریدن کو پدی خبرونه کی اوری چی دی وی پول ډاکټرانو نړیواله ټولنه اعلان وکړ چې په کندوز کې دوی په یو روغتون د امریکای ځواکونو د هوایی بریډ سړنو په نتیجه کې څرګند شوې ده چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوی دي. پیښې په اړه د حقیقت موندنې خپل کمیسیون فعال شوی او د څېړنې د پیلېدو لپاره د امریکا او د افغانستان د دولتونو موافقې ته انتظار کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې راپورونه لرو. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپروو. د ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرامونه. خو لومړی قسم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا دفاع وزیر وایي له 2014 کال وروسته به هم اضافي امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې سي. د ګډو ګټو د همکارۍ سازمان وایي تر ټولو ستر ګواښ دوی ته اوس د افغانستان له لورې متوجه دی. او د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوی اټومي تړون تصویب کړ. د هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وایي چې له 2014 کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي. د اوسني پلان له مخې امریکا باید خپل پاتې شاوخوا 10,000 پوځیان د راتلونکي کال تر اخره له افغانستان وباسي او محدود شمیر سرتیري د خپل سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي. خو آشتن کارتر تېر ورځ په واشنګټن کې یوه پوځي کنفرانس ته وویل په کار ده چې د 2014 کال او تر هغه وروسته لپاره له شرایطو سره سم امریکا خپل پلان چمتو کړي. که څه هم داسې نه ښکاري چې امریکا به ډېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي، خو آشتن کارتر تېر اونۍ څرګنده کړه چې د ناټو یو شمېر دفاع وزیرانو ده ته ویلي دي چې په افغانستان کې د پوځیانو د ایستلو اوسنی پلان ممکن دی چې بدل سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد لوړ پوځي مډال هغه پوځي تورن ته ورکوي چې په 2012 کال کې په افغانستان کې ځانوژونکي حملې تخریب کړي وي. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې اوباما به دغه د ویاړ مډال تورن فلورنت ګروبرګ ته د نومبر په 12 ورکړي. دغه پوځي ته دغه مډال په دې خاطر ورکول کېږي چې د 2012 کال په اګست میاشت کې د کونړ په مرکز اسد آباد کې ځانوژونکي په نښه کړي او د ډیرو وژنو د مخنیوي لپاره د هغوی پلان شنډ کړی و. د ګروبرګ د اقداماتو په نتیجه کې دغو ځانوژونکو له وخته مخکې ځانونه والوسول. د هغه د جزتام 4 امریکایان یې ووژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. 2 کلن ګروبرګ په خپله هم څو ځای ټپي سوی و چې د روغتیايي دلایلو له امله په جولای کې تقاعد سو. ګروبرګ به چې په فرانسه کې زیږیدلی او په 2001 کال کې د امریکا تابعیت ترلاسه کړی دا خو ژوندیو امریکایانو لس یو دغه امریکایانو لسم کس وي چې په افغانستان او عراق کې د خپلو کړنو په خاطر دغه مډال ترلاسه کوي. د دغو جګړو نورو وو پوځیانو ته د هغوی له مړینې وروسته دغه مډالونه ورکول سوي دي. د بیپولی ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي د وروستۍ څېړنې له مخې معلومه سوې ده چې په کندز کې د اکتوبر په 3 د دوی پر روغتون په بمباری کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل سوي دي. مخکې د 22 کسانو د وژلو راپورونه ورکړل سوي وه. د دې روغتون 9 ناروغان لا هم ترې تم دي. په دې ترڅ کې د حقیقت موندنې یو خپلواک کمیسیون ګمارل سوی دی او وایي چې د تحقیقاتو لپاره چمتو دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل دې کمیسیون د خپل کار د پیلېدو لپاره د افغانستان او امریکا حکومتونو ته خپل وړاندیز استولی دی. بیپولي ډاکټرانو د دې کمیسیون چمتووالی ستایلی. د ګډو ګټو د همکارۍ سازمان وایي تر ټولو ستر ګواښ دوی ته اوس د افغانستان لخوا متوجه دی. د سازمان تېر ورځ په مسکو کې غونډه لرله. تر غونډې وروسته یې په یوې اعلامیه کې دغه ګواښونه جدي وبلل. په دې غونډه کې له افغانستان د دوی هیوادونو ته د نشه موادو د قاچاق پر زیاتوالي او له افغانستانه منځنۍ اسیا ته د افراطي ډلو نفوس ته اندېښنه ښکاره سوې ده. په اعلامیه کې راغلي دي چې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې پر اوږدو په 80% سیمه کې طالبان سته. په دې اعلامیه کې داعش ته هم اندېښنه ښکاره سوې او ویل سوي دي چې د داعش له 2 تر 3 زرو پورې کسان په افغانستان کې فعال دي. ټاکل سوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 500 اوورونو یوه ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک چې له ملي ټیم سره په مرکز حراره کې دی ازادي راډیو ته وویل چې کرکټ بورډ یو شمېر نوو ځوانانو ته چانس ورکړی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ یو شمېر نوو ځوانانو ته چانس ورکړی دی لکه فرید ملک شو او همداشان فاطمه شاهیدي نجیب زدران او هیره دلوي چې د لومړي ځل لپاره به چې د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړی لوبېږي هغه رشید ارمان دی.
د افغانستان ملي ټیم به د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د اکتوبر تر 14 پورې 15 یورزنۍ لوبې ترسره کړي. زیمبابوې د نړۍ په هغو لسو لوبډلو کې یوه ده چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوی اټومي تړون تصویب کړ. دغې شورا یو ورځ وروسته پر دې تړون غونډه وکړه چې د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني د حکومت ملاتړ وکړ چې د جولای په 14مه د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره اټومي تړون کړی دی. د ایران د نگهبان د شورا د 12 کسیزې محافظه‌کارې ډلې له تایید سره اوس اټومي تړون قانوني بڼه خپله کړه. نگهبان شورا د ایران د ملي امنیت عالی شورا ته واک ورکړ چې اټومي تړون تطبیق کړي، خو که چیرې نړیوالو قدرتونو له ژمنې سره سم بندیزونه لرې نه کړل یا یې نور بندیزونه ولګول، دغه شورا به تړون فسخه کوي. نگهبان شورا همداراز پر حکومت غږ کړی دی چې په پرېنږدي د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیز له دې تړون څخه داسې ګټه پورته کړي چې په ایران کې نفوذ وکړي. د پاکستان د کورونی چار وزیر چودري نصر احمد اعلان وکړ چې تر 14000 ډیر امنیتي ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم د میاشت په ترڅ کې د فرقه یي شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای سوي دي. چودري نصر تېره ورځ وویل چې شاوخوا 10000 اضافي پوځیان او 6300 دولتي ملیشه ځواکونه به د امنیت په ټینګولو کې برخه واخلي. نن په پاکستان کې د محرم لومړۍ ورځ ده. هر کال د محرم په میاشت کې په پاکستان کې فرقه یي شخړې رامنځته کیږي. په پاکستان کې نږدې 40% شیعه ژوند کوي او په تېرې یوې لسیزې کې په هیواد کې د فرقه یي شخړو په ترڅ کې په زرګونو کسان وژل سوي دي. سپین ماڼۍ د روسیې هغه وړاندیز چې صدر اعظم دیمیتری مدودیف په سولی کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو لپاره متحده ایالاتونو ته استوه رد کړه او هغه یې د وارخطایي نښه وبلله. له امریکا څخه د مدودیف د کتنې وړاندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبې په ورځ کړی و چې سمدستي پرون د سپین ماڼۍ د ویاند جوش ارنست لخوا رد سو. واشنگتن او مسکو چې دواړه په سوریه کې هوایي عملیات مخ ته وړي د دې لپاره چې د پوځونو ترمنځ یې تصادفي پیښې رامنځته نه سي په خپلو کې خبرې کړې دي، خو واشنگتن د پراخې همغږۍ په اړه خبرې رد کړې او ویلي دي چې تر هغو به دغه خبرې ونه کړي چې روسیه د بشار الاسد رژیم ملاتړ ته ادامه ورکوي. ارنست ویل موږ له دې خبرو سره تر هغو علاقمندي نه لرو چې روسیه زموږ په هغو هڅو کې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد یې مخې ته وړي مختوړو رغنده همکاري ته حاضره نه وي. د کرملند وایانت دیمیتری پیسکوف په دې اړه چې امریکا د خبرو د پیلېدو وړاندیز رد کړ خواشینی څرګنده کړه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړې کې د بغداد له موافقې سره سمه مرسته کوي. لاوروف د په فنلند کې تېره ورځ وویل دا ضروري ده چې له تروریزم سره په مبارزه کې د عراق د حکومت او د عراق د کردستان د سیمې ترمنځ د همکاري ملاتړ وسي او په دې برخه کې روسیه د عراق په موافقې هلې ځلې کوي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سلام علیکم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که بیا هم غوړی د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د بې پولي ډاکترانو نړیوالې ټولنې اعلان وکړ چې په کندز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په نتیجه کې څرګنده شو چې دوه نور ډاکتران هم وژل شوي دي. نه نور ناروغان تر اوسه تری تم دي. د دې پیښې په اړه د حقیقت موندنې خپلواک کمیسیون فعال شوی او د څېړنې د پیلېدو لپاره د امریکا او د افغانستان د حکومتونو موافقې ته انتظار باسي.
Now we need the agreement of the United States and Afghan government to have this investigation start.
د پکتیا ولایت یو شمیر وکیلان او د مدني ټولنې فعالان وایي چې د ناامنۍ او د زیاتوالي علت دا نه دی چې وسلوال طالبان پیاوړي شوي، بلکې
په دې ولسوالیو کې د ناامنۍ شتون علت دا نه ده چې دښمن ډېر ده، بلکې د امنیتي ارګانونو بېغوري ده، د هغوی بې کفایتي ده، د هغوی منظم پروګرام نشتوالی ده.
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې د 50 اورو لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ ټیم چارواکي وایي چې د دې لوبې لپاره د افغانستان ټیم ښه تیاری نیولی.
لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوبډله په وړاندې افغانستان لوبډلې ښې لوبې ترسره کړې. همدارنګه انشاء الله د ملي لوبډلې په وړاندې هم زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې په دې لړۍ کې د لاسي خامک صنعت څرل شوی دی.
د قندار خلک مخصوص خامکونه لري چې هغه په نامه د قنداري یادیږي، یا مثلا د پکتیا خلک دي، د غزنی خلک دي، د اندړو خلک دي.
د بی پولی ډاکټرانو نړیوال ټولنې اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په ترڅ کې څرګنده شو چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي. دغې نړیوالې ټولنې وویل له سیمې سره یې اړیکې ټینګ شوي او داسې ښکاري چې یو شمېر نور ناروغان هم ترې تم دي. په ورته وخت کې یو خپلواک کمیسیون د دې پېښې د څېړنې لپاره جوړ شوی دی او د افغانستان او امریکا د حکومتونو موافقې ته انتظار کوي څو خپل کار پیل کړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د بی پولی ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي په کندوز کې د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې چې د اکتوبر په دریمه د دوی پر یوه روغتون یې وکړ د مړیو شمیر څلورویشتو ته رسېدلی دی. دغې مؤسسې د چهارشنبې په ورځ وویل له څېړنو وروسته دوی د دوو نورو ډاکټرانو د مړینې په اړه معلومات ترلاسه کړل. د بی پولی ډاکټرانو د مؤسسې ویاند فرانس پریس اژانس ته وویل مخکې د دوی 22 کارکوونکي ترې تم وو او اوس د کندوز له ښار سره د اړیکو تر ټینګېدو وروسته ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې روغتون 9 ناروغان لا هم اورکتي او د هغوی د موندنې لپاره هڅې روانې دي. بل لور ته یو خپلواک کمیسیون چې د دې پیښې لپاره ګمارل شوی دی وایي دوی چمتو دي چې کار پیل کړي. د دې کمیسیون په اړه د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل کمیسیون د کار د پیلېدو لپاره کابل او واشنگتن ته وړاندیز کړی دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د هر راز تحقیقاتو لپاره د دغو دوو هیوادو د حکومتونو موافقه پکار ده. د بی پولی ډاکټرانو د مؤسسې د اپراسیون مشر برت جینسنس رویټرز اژانس ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د حقیقت موندنې کمیسیون خپل کار پیل کړي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون فعال شوی او د دغه وحشي برید څېړنې ته چمتو دی. دا یو ښه ګام دی. اوس موږ د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لرو څو څېړنه پیل شي. جنسنز زیاته کړه چې دغه کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی چې هیڅوک تر اوسه د هغه د کار په اړه معلومات نه لري او تر اوسه یوازې د سویس حکومت د هغوی ملاتړ کړی دی. د جنسنز په وینا د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون تر اوسه کله هم فعالیت نه دی کړی او څه چې اوس مهم دي هغه د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت معلومول دي. په دغه 15 کسیز کمیسیون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکټران شامل دي.
و امر چې د بی پولی ډاکټرانو نړیوالې ټولنې اعلان وکړ چې دوه نور ډاکټران د کندوز په روغتون کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. نه ناروغان هم تر اوسه انتري تم دي. له بلې خوا د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ښار د عملیاتو پر مهال په سلګونو طالبان وژل شوي دي او د عملیاتو لړۍ هم ولسوالیو ته غځول شوي او دوه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې هم په افغانستان کې پر جګړو ته ډیر تمرکز شوی دی. رضوان مراد ورته کتنه کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی اوباما له افغانستان څخه د ځواکونو د ویستلو پر پلان له سره غور کوي. نیویارک ټایمز د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله لیکي داسې ښکاري چې د ولسمشر اوباما لیوالتیا دې ته زیاتیږي چې د القاعده او داعش پر ضد د مبارزې لپاره کافی اندازه سرتیری په افغانستان کې وساتي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان وروستیو تحولاتو ته په پام سره پر سپینې ماڼۍ فشارونه زیات شوي دي چې له افغانستان نه د سرتیرو د وستلو پر پلان له سره غور وکړي. نیویارک ټایمز زیاتوي ولسمشر اوباما اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د امریکا جګړه مخ په ختمېدو ده، خو د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د امریکا دفاع وزارت، کانګرس او د ملي امنیت اداره په دې باور ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت خورا اهمیت لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا ولسمشر اوباما اداره په اوس وخت کې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه پر مختلفو پیشنهادونو غور کوي. دا مطلب لیکوال وایي یو پیشنهاد چې اوسمهال پرې زیات تمرکز کیږي د امریکا د پوځ د پخواني لوی درستیز لخوا وړاندې شوی دی. جنرال مارټن ډیمسي تیر اوړی پیشنهاد وکړ چې له 3 تر 5 زرو امریکایي سرتیری دي له 2016 کال وروسته هم په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په هدف وساتل شي. نیویارک ټایمز زیاتوي پینټاګون هم ولسمشر اوباما ته وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د حاضرو 9900 سرتیرو ځواک دی په دې هیواد کې پاتې وي. فارن پالیسی خبرونه بیا له افغانستان څخه د تعلیم یافته ځوانانو او پوه قشر د وتلو پړه د ملګرو ملتونو اندېښنه راخسته ده. فارن پالیسی وای د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې مشر چې تیره اونۍ له افغانستان څخه ستون شوی دی خبرداری ورکړی چې په کندوز ښار او د افغانستان په نورو سیمو کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. جان ګنګ فارن پالیسی خبرونې ته ویلي د طالبانو وروستیو فعالیتونو د بشري مرستو د رسولو چارې له سترو خنډونو سره مخ کړي دي. نوموړي ویلي د افغانستان ورو او متزلزل اقتصادي وده له دې هېواد څخه د تعلیم یافته قشر د وتلو سبب شوې ده. فارن پالیسي زیاتوي افغان حکومت باید په یو وخت کې له دوو سترو چیلنجونو ووځي، لومړی امنیت ټینګ کړي او دوهم خپلو خلکو ته د پوهنې د اسانتیاو برابرولو او د هغوی د ژوند د سطحې د لوړولو په اړه اطمینان ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې مشر جان ګنګ فارن پالیسي ته ویلي د پیسو نړیوال وجهي صندوق اټکل کړی چې د افغانستان اقتصاد به سږکال 14% کې وده وکړي، خو د نوموړي په خبره د نړیوالو مرستو د کمښت او د روان تاوتریخوالي له امله داسې ښکاري چې د افغانستان د اقتصاد وده به یوازې 1.6% وي.
د افغانستان په یو شمېر سیمو په تېره بیا په شمالي ولایتونو من جمله کندوز کې وروستیو ناامنیو د افغانستان ځینې نورو سیمو خلک مدني فعالان او دغه راز د وکیلان اندېښمن کړي. د پکتیا ولایت وکیلان او د مدني ټولنې فعالان هم امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي. دوی وایي چې که حکومت پر وخت جدي اقدامات ونه کړي ښایي د دې ولایت ناامني ورځ تر بلې زیاتې شي. نور حال له سیمې د ازادي راډیو د خبریال داود طپان په راپور کې
په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي او یو شمېر مدني فعالان وایي چې په دې ولایت کې د نامنۍ زیاتوالي لامل د وسلوالو ځواکمنېدل او زیاتېدل نه، بلکې د افغان ځواکونو بېغوري د دې باعث شوي چې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خراب شي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی مجیب رحمان سمکنی وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ ناهمغږي او کمزوري اداره د دې باعث شوې ده چې په ولایت کې امنیتي ستونزې زیاتې شي.
په دې ولسوالیو کې د نامنۍ شتون علت دا نه ده چې دښمن ډېر ده، بلکې د امنیتي ارګانونو بېغوري ده، د هغوی بېکفایتي ده، د هغوی منظم پروګرام نشتوالی ده. نو که چېرته همدغسې وي ولسوالۍ خو څه کوي چې ممکن دوه هفتې بعد میاشت بعد د ګردیز په ښار کې هم څوک امنیت
نوموړی دا هم وایي چې که د ملکي او نظامي ادارې ترمنځ همغږي پیاوړې نه شي ښایي دغه شته ناامني او بې باوري د دې لامل وګرځي چې حتی د ولسوالۍ ناامني مرکز ګردیز ته هم راورسیږي. په ولسي جرګه کې د پکتیا یو بل استازی ګلپادشاه مجیدي هم په همدې نظر دی چې د شته ګواښونو مخه باید ونیول شي. که چیرې داسې ونه شي ښایي په ولسونو کې شته روحیه کمزورې او د دې ولایت ناامني زیاته شي.
عمومی وضعیت د پکتیا نسبت نور افغانستان د چسکل تهدید سره زیات مخ دی او وضعیت خراب شوی. تاسو ګوري کابل کې هم وضعیت امنیتي خراب شوی، ولی الحمدلله پکتیا کې خده، ولی ګواخونه شته چې من جمهور رئیس هم در سوالی دي چې ګواخونه مخه باید ونیول شي. په پکتیا کې ګرچی امنیت خده ډاډمند دی، ولسونو کې روحیه شته، موږ په امنیتي ادارو کې ښه پیاوړي روحیه شته، ولی ضرورت دی چې هغه ګواخونو ته لپاره باید تدابیر ونیول شي. خدای مکه که هغه ګواښونه حرکت وکړي او کوم ځای ته یو څه کړنې ترسره کړي، بیا به د پکتیا امنیت خرابېږي او هغه روحیه به هم په پکتیا کې نه وي لکه نن چې ده.
د نوموړي په خبره د ولسونو همکاري او ملاتړ تر دې دمه له حکومت سره د نسبي امنیت لوی لامل دی او ولایتي اداره باید د ولسونو سره شته فاصلې راکمې او په دې برخه کې ترې د مرستې غوښتونکي شي. نه یوازې د ولسي جرګې استازي، د ولایتي شورا وکیلان، مدني فعالان او د بېلابېلو ولسوالیو مرکز اوسېدونکي د پکتیا امنیتي وضعیت ښه نه ګڼي. وایي چې ولایتي اداره او مرکزي حکومت باید دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي. د پکتیا ولایتي شورا پخوانی رئیس او مدني فعال ښایسته جان هدي وایي د ګردیز څخه تر پټان پورې د پکتیا اکثریت ولسوالۍ موجودې دي او د دې لارې پر سر وسلوال په ساتونو ساتونو درې یو موټر تلاشي کوي چې کوم حکومتي کسان خو به نه وي پکې موجود.
په ډېر ازادانه ډول دښمن راځي یا مخالفین راځي، په ساتو ساتو لاره بندوي، خلک کوزوي، پلټنه پکې کوي چې څوک د دولت خلک دي، دولت سره کار کوي، څوک ملکي آزاد خلک دي. دا خبره مونږ ته څو ځلې ولایتي ادارې، مرکزي ادارې ډاډ راکړی چې دا ستونزه به مونږ حلوو، ولې باوجود دې ډاډ دا لاره په امن کې نشوه.
نوړی زیاتوی په دې وګد لوی لاره چې ولسوالۍ د ولسوالۍ امنیه کمانډانۍ د وردو قرارګاوی او ډیر امنیتی ځواکونه پراته دي او بیا هم نامنی ده وجه پرته له بېغوري او نامغږۍ هیڅ نشي کېدلی.
که چې کله دیارلس قرارګاه درته موجود وي، قمندانې امنیې دې موجود وي، دومره زیات پرسونل په دې لاره موجود وي، امکانات لري، بیا هم څنګه دښمن راځي تحرک شي؟
دا د په خبره د دې لویې لارې نامنی د ټولې پکتیا نامنی ځکه ده چې پخوا هم دا ولسوالۍ او لار په امن کې و. د زرمت او 3023 ولسوالۍ وضعیت له پخوا څخه خراب و. چې اوس دا لار او سیمې هم نامنه شي، نو دا په دې معنا ده چې د پکتیا امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د پکتیا امنیه قمندان زلمی وریاخیل د وکیلانو او مدني فعالانو خبره منی وایي چې رښتیا هم دا لویه لار له ستونزو سره مخ ده او دوی هڅه کوي چې په دې لاره کې شته تحرکات له منځه یوسي او د یادو سیمو امنیتی وضعیت تر کنټرول لاندې وساتي.
کوشش کوو چې دا یو ترانزیتي لار ده، یو لویه لار ده، یو عامل منفعه لار ده. زموږ همیشه زموږ د ولسوالیو خلک د شپږو او اته ولسوالیو خلک دې لارې ځي او راځي. موږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ونیسو او زموږ د دوستانو د غم په ځای ده. مګر هم دا هغه وخت چې زموږ پرسونل په هغه باندې کله ګورې دښمن له ډېرې خاص تکتیکونه استفاده کوي، مین ځای په ځای کوي. زموږ وسایط نه شي تللی، لاره ډېره لرې ده. په اندازه چې کافی پرسونل باید ځای په ځای، په اندازه پرسونل نشته. موږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ښه تامین.
نوموړی وایي د ولایت امنیتي وضعیت تر پخوا ډاډمن دی، خو ستونزې په ټول افغانستان کې دي او دوی به هڅه وکړي چې په مرکز او ولسوالۍ کې د تهدیدونو مخه ډب کړي. د نامنۍ دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د چارو کارپوهانو په خبره د پکتیا ولایت نوي والي او نظامي ادارو ترمنځ هغه ډول چې لازمه ده همغږي نشته او نه د امنیت ښه والي لپاره ټولې ادارې شریک پلان لري. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د پکتیا د څنګ لوري خوست ولایت چارواکي بیا وایي چې وسلوال د دولت وسلوال مخالفین غواړي چې د دې ولایت سرحدي سیمې ناامن کړي. د چارواکو له قومونو غوښتل چې د موجودو ګواښونو د مخنیوي لپاره د حکومت سره همکاري زیاته کړي. تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل په راپور کې.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې وسلوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د ناامن کولو فکر لري. چارواکو له قومونو او خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت سره په ګډه د دې ګواښ د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي. دوی له قومونو وغوښتل چې په خپلو منځو کې د قومي تړونونه وکړي او د مخالفینو د هغو تحرکاتو په مخنیوي کې د خپله همکاري ډیره کړي چې له کبله یې کلي او قومونه ناامنه کیږي او یا په لرې پرتو سیمو کې پوهنه، روغتیا او نور خدمتونه زیان ویني. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په هغه پراخه غونډه کې وکړي چې د حکومت او ولس ترمنځ د شته اړیکو د پراختیا او همغږۍ په موخه د لسګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. خوست والي حکم خان حبیبي د غونډې ګډونوالو ته د وسوال لخوا د سرحدي سیمو د ناامنه کولو د فکر په اړه داسې وویل:
دښمن غواړي چې د خوست په اوږده سرحدي پرته پوله باندې د خپلو شومو اهدافو لپاره وخت ناوخت بې نظمي رامنځته کړي او یا هم خپلو شومو اهدافو ته ځان ورسوي. د دې په خاطر چې خپل سرحدونه مو کلک ساتلي وي، د دې ضرورت لیدل کېږي چې هر ولسوالۍ او په ولسوالۍ کې مېشت قوم په خپل منځ کې تعهد وکړي چې هېڅ
د خوست په یاده غونډه کې قومي مشرانو او دیني عالمانو هم په خپلو خبرو کې د دولت او امنیتي ادارو سره د مرستې لپاره تیاری څرګند کړ او غوښتنه یې وکړه چې حکومت هم د خلکو د ژوند د ښه کولو او د خلکو د باور د حاصلولو لپاره خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي. د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله رضوان وویل چې
موږ او دوست اجداد چې کومه مقابله کړې ده د دې په څېر مقابله ونه کړو لکه کړې مو چې هم دو بیا هم دا دښمن ازمیل شوی ده. دا نه پرېږدي موږ خپل خور خپل خلکو ته د خدمت موقع نه ورکوي تر څو چې د دې دښمن نهایي او قطعي موتې په برخه نه وي او موږ په خپل وطن کې امن رسولی.
د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولي هم په خپلو خبرو کې د ښځو په استازیتوب یادونه وکړه چې ښځې هم نارینه وو سره څنګ په څنګ په ټولو ملي بهیرونو کې د پراخې ونډې اخیستنې لپاره تیاری لري.
زه د یوې خور او مور په حیث د خوست ولایت پر غیور او میړني ولس دغه کوم چې د خپلې محلي ادارې تر شا ودرېږي. نظام ستاسو نظام دی، تر بل هر وخت تاسو ته ډېر زیات ضرورت لري. خوست میشتې خویندې به د خپلو ورونو سره د خوست په آبادۍ او سوکالۍ کې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کوي.
د یادونه ورده خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې وې اداري واحدونه او ولسوالۍ د پښتونخوا له قبایلي سیمو سره 134 کیلومتره په اوږدو ګډه پوله لري. که څه هم خوست د افغانستان په نسبتا امن لرونکو ولایتونو کې شمیرل کیږي، خو قبایلي سیمو سره د ډیرو فرعي لارو د شتون له کبله له دې لارو په استفادې وسوال په اسانۍ دې ولایت ته تګ او راتګ کولی شي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل سنزیمای زور است
یا و بعض یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخلتونی شید
مسئله توازن بوده تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها
مساویانه پیش صدا داشته. آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واوري.
په دې پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د ناامنۍ او د ریخو او د غراز د سولې پر امکاناتو خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته تلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او که هم پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې وکړئ. نن د پنجشنبې ورځ د اکتوبر 15 د نابینایانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. افغان نابینایانو او په افغانستان کې د نابینایانو بیلابیلو اړوندو ادارو هم د دې ورځې په مناسبت ځانګړې غونډې جوړې کړې دي. نابینایان د ټولنې هغه قشر دی چې د عامو خلکو، حکومت او مرستندویه ادارو ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې نابینایانو ته د ښو خدماتو او پوهنې په برخه کې ځینې پروګرامونه پلي کړي او ځینې نور هم په نظر کې لري. تفصیل د نجیبه زمان په راپور کې.
په افغانستان کې د نابینایان ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې نابینایان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او وایي حکومت هغه قوانین نه دي عملي کړي چې د دوی لپاره جوړ سوي دي. نابینایانو او د دوی اړوندو ادارو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر د 15 یا د سپینې امسا په نوم د نابینایانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې. نابینایان وایي چې دغه ورځ ځکه لمانځي چې دوی او د دوی ستونزو ته پاملرنه وسي او ورته د حل لارې چارې ولټول سي. د نابینایانو د مسلکي لیسې ښوونکي محمد رفیع قادر سرباز ازادي راډیو ته ویل نابینایان د پوهنې، روغتیا، ښاري خدماتو او نورو ټولنیزو برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
نه یوازې د زده کړو په برخه کې بلکې د روغتیا او ښاري خدماتو په برخه کې هم ستونزې لرو او جدي ستونزې په هغو قوانینو کې دي چې د حکومت لخوا معلولینو ته جوړ سوي دي.
یو شمیر با تحصیله نابینایان چې د زده کړو اسناد هم ورسره دي په دولتي ادارو کې ورته کار نه پیدا کیږي او دوی دا هم د ځان په وړاندې یوه لویه ستونزه بولي. که څه هم چې په افغانستان کې د نابینایانو په اړه نوې او دقیقه سروې نه ده سوې، خو د انټرنیشنل انډیکاپ د موسسې د سروې له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8 لکه نابینایان سته چې 24% یې حسي دي، یعنی هغه کسان چې نه اوري او نه هم ویني. له دې ډلې 4 لکه هغه کسان دي چې د سترګو دیدیا کم دي او یا هم درملنې ته اړتیا لري او 80,000 کلي نابینایان دي چې پکې جنګي نابینایان هم شامل دي. د اکتوبر 15 د سپینې امسا یا نابینایانو نړیوالې ورځې په نوم نابینایانو ته لا زیاته توجه او دوی ته د امکاناتو د برابرولو په هدف لمانځل کیږي. دغه ورځ په 1940 میلادي کال کې تصویب او د لومړۍ نړیوالې جګړې راهیسې وپیژندل سوه. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د نابینایانو لپاره یې له ترکیې، امریکایي او ایراني چارواکو سره خبرې کړې او غواړي یو شمیر نابینا زده کوونکي دغه هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره واستوي. د دغه وزارت د شهیدانو او معلولینو د برخې مرستیالې جمیلې افغاني په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د اوس لپاره زموږ هڅې دا دي چې ځینې معلولین بهرنیو هیوادونو ته واستوو. ترکیې چارواکو سره موږ خبرې کړي، دوی په دې اړه لیوالتیا ښودلې او همدارنګه ایران او امریکا هم په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده.
د نورو ژمنو تر څنګ حکومت د معلولینو او په ځانګړې توګه د نابینایانو د ستونزو د حل لپاره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د نظر خاوندان وایي چې که معلولینو او نابینایانو ته په ټولنه کې د زده کړې، کار او ونډې اخیستلو زمینه برابره سي، نو دغه کسان به د ټولنې یو مثبت اړخ جوړ کړي.
دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د اته سوه اتلس افغان بی سیم مخابراتي شرکت له خوا مو را استولی دی. شاهد الله زلاند له کونړ لیکي که افغان دولت او نړیواله ټولنه په هیواد کې د خپلو سرو او جهادي قمندانانو د فعالیت مخه ونه نیسي، نو په هیواد کې به یو لوی بحران رامنځته شي او د نړیواله ټولنې لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي. حکمت الله حماس له هلمند نادلي ولسوالۍ څخه لیکي د روسي پوځي مداخله په افغانستان کې د افغانانو په کار نه ده، بلکې له دوی نه باید د الوتکو او د وسلو غوښتنه وشي. په افغانستان کې اته نیمې بجې د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل سره هم مرکه لرو چې دا لوبډله نن په زیمبابوې کې د 50 اورو لوبه کوي او بخې سبا. خو اوس به قسیم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساد مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا دفاع وزیر پرون ویل چې له 2014 کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد د لوړ پوځي مدال هغه پوځي تورن ته ورکوي چې په 2012 کې په افغانستان کې ځانوژونکې حمله تخریب کړې وې. د بی پولي ډاکټرانو نړیواله موسسه وایي د وروستیو څېړنو له مخې معلومه سوې ده چې په کندز کې د اکتوبر په 3مه د دوی پر یوه روغتون په بمباري کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل سوي دي. د ګډو ګټو د همکارۍ سازمان وایي تر ټولو ستر ګواښ دوی ته اوس د افغانستان له لوري متوجه دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 500 اوورونو یوه ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوی اټومي تړون تصویب کړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار اعلان وکړ چې تر 6000 ډېر امنیتي ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم د میاشتې په ترڅ کې د فرقه یي شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای سوي دي. سپینو ماڼۍ د روسیا غ وړاندیز چې صدر اعظم دیمیتری میدودیف په سوریه کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو لپاره متحده ایالاتونو ته استوه رد کړ او هغه یې د وارخطایي نښه وبلله. او د روسیې د بارونی چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړې کې د بغداد له مفقې سره سمه مرسته کوي.
له قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، کولای شئ ویلولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. خو له هغه مخکې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل سره په زیمبابوې کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د تیاریو په باب مرکه لرو. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې د 50 اورو لوبه وکړي. افغان ټیم به د روانې میلادي میاشتې تر 26مې د زیمبابوې له ملي ټیم سره چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري 15 ورځنۍ مسابقې وکړي. احمد شبر د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک سره مرکه کړې او لومړی د سبنۍ لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي ټیم د کرکټ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د چمتووالي په اړه پوښتنه کړې.
لوبډله پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوبډلې په وړاندې افغانستان لوبډلې ښې لوبې ترسره کړې. همدارنګه انشاءالله د ملي لوبډلې په وړاندې هم زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان په ټیم کې به په سبانۍ لوب کې ځینې نوي لوبغاړي هم افغانستان داخل کړي او کنه پخوانی لوبغاړي به ولوبي شي؟
د افغانستان کرکټ بورډ یو ځل بیا هم یو شپږ نو ځوانان په چانس ورکړی ده، لکه فرید ملک شو او همداشان نور اشفاق الله شهیدي، نجیب زدران او یو شپږ نور لوبغاړي ځوان لوبغاړي چې هغه د ملي لوبډلې سره اوس په دغه سفر کې شته. او هېره نه وي چې د نړیوال لپاره مشه د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړی لوبیږي هغه رشید ارمان
دغه نوی لوبغاړی چې تاسو یاد کړه څنګه دی په اوله لوبه کې دا چانس ترلاسه کړي چې ولوبي شي
رشید ارمان د افغانستان لسکر لوبډله کې لوبه کړې ده ښه نتیجه اخیستې ده همداشان د په کورني کرکټ کې ډېر ښه لوبېدلې ده تعلیماتي کمپونو کې نتیجه خبر کړې ده انشاءالله نوموړی به په دغه شرایطو کې ډېر ښې لوبې ترسره کړي
د افغانستان په بالرانو کې څرنګه نوی لوبغاړی شته پکې او کنه هغه پخوانی بالران لوبوي او کوم مهم بالر نه لوبوي
تر اوسه پورې پریکړه نه ده شوې چې کوم لوبغاړی به لوبیږي او کوم لوبغاړی به نه لوبیږي نو هغه اسلام علیکم تاسو ته مخکې مخکې سره شوې له خطر دې چې یو نو دلهم شکایت چې مخکې مخکې خپل سکواډ اعلان کړي
د افغانستان د کرکټ نوی روزون کې انزمام الحق د افغانستان په بیټسمینانو کې د کوم بیټسمین ستاینه د کړې د تر اوسه پورې او کنه په عمومي ډول باندې خبرې کړې دي
من ورسره ناستو انزمام الحق د افغانستان ملي لوبغاړي وصل په ناستو کې هم چې تر اوسه کړې دي هغه ټول لوبغاړي ښه لوبغاړي یاد کړي دي ویل چې تاسو باسواده لوبغاړي اوسئ مخکې دونه چې زه دلته راشم ما تاسو په خپل مانی چې کله تاسو لوبې کولې او ته لوبغاړي ته وویل چې د تاسو نتیجه به ښه وه د تاسو هر لوبغاړي کې ځانګړې وړتیا وي چې هغه ټولو ته په کتو سره زه تاسو ته د ښه لوبغاړو لقب درکولی شم نو ان شاءالله که تاسو زمونږ تاسو په یو ځای باندې کار وکړو نو لرې به لرې چې زما به هم مات کړو
هوتک صاحب د مرکې په دې پای کې که راته ووایسې سبانۍ لوبې ته څومره امید لري چې افغانستان به یې وګټي
لوبغاړي ګورم رښتیا هم چې د ورځې درې ساعته په اکاډمۍ کې تمرینات ترسره کوي په لوبغاړي کې تمرینات ترسره کوي په بېلابېلو برخو یعنې په فیلډنګ بالینګ بیټنګ یعنې په توپونه توپ اچونه توپ نیونه کې او همداشان ته درته ویلی شم چې جیم کوي بیا له هغې نه وروسته را شي سویمنګ لمبا ته ولاړ شي دا هغه څه دي چې دوی لپاره یو تقسیم اوقات جوړ شوی خپل تقسیم اوقاتو مطابق باندې دوی ټول خپل پروګرامونه سرته رسوي او ترسره کوي نو خدای شته چې د هغې نه مخکې کومې دوه لوبې درې لوبې ترسره شي په هغه لوبو کې هم زمونږ لوبغاړو ډېره ښه لوبه کول هغه کومې لوبې چې زمبابوي چیرمن الیون لوبډله سره وي هغه هم ضعیفه لوبډله نه وه هغه کې د زمبابوي یو شمېر ملي لوبغاړي او د الف لوبډلې لوبغاړي شامل ول لوبې ورسره د افغانستان سره وکړه نو
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتکو
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاس د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بچابازي د عواملو په اړه بحث کوو او دا چې د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه جندل سبد او کنه د پروګرام یلممو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی احمد زید صاحب شرغلست
ډیر مننه زم خپل ور سره سلامونه ونیکیل تاسو او د ازادي د مؤسسو اوریدونکو ته ډالۍ کوم
احمد زید صاحب کپدیاړه معلومات راکړي چې بچبازي د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه پیژندل سوی او کنه ده
ډیر مننه متاسفانه د بچبازي عمل چې په افغانستان کې په اکثریت اداري واحدونو کې دا د یو منفي دود په توګه دا ستون لري جریان لري متاسفانه په صراحت توګه د افغانستان په جزایي قانون کې داسې مشخصه ماده چې د جرمي واسپورت کړي ستون نه لري چې د همدغه قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد مفسد انسانان د مظلوم او ماشومان او ناوړي استفادې کې دوی یعنی د تعلق په شانت ساتي دوی نه ځانانه کالي ور اغوندي په ډېرو مواردو کې دوی په محفل کې دوی ګډوي سره لدې چې دا د اخلاقي فساد یو منبع ده یعنی چې دې اعمالونه نور جرایم سره ځي ولې په مشخصه توګه په قانون جزا کې نشته سره لدې چې د لیواتت او د زنا په اکله باندې د افغانستان افغانستان د جزا قانون 328 ماده کې مشخصه ماده ده چې عمل دلیوات یا زنا کې یو کس د غمو اعمال باندې لاس پورې کیږي هغه ته سزا پیښونه کړی ده چې متوسطه او موجود مال او کچیر یو د غمو ماده قانون د 328 ماده په بنا باندې کچیر دلیوات او یا زنا عمل سبب د مرګ ته قرباني کیږي په دې حالت کې فایل د جرم باید د مرګ سزا ویني یعنی د قتل جزا ویني نه ویشته ماده کې کچیر د عمل د زنا یا لیوات په جبر سره کیږي یعنی هدف جنسی تیره ده هغه ته د جنایت وصف کړی ده یعنی جزا یې ورته تعیین کړې ده اما په مشخصه توګه که چیرې یو کس وینو چې په یو تعداد مختلفو ولایتونو کې یو تعداد مفسده کسان د خپل د جنسي غرایضو د رفع کولو لپاره د هغه کسان دی چې زیاتره عمر یې د 18 نه لاندې وي یعنې د 13 نه تر 13 پورې زیاتره په دغه کټګوري کې وي دوی ساتي ځان سره دوی نه په جنسي مواردو کې دوی نه استفاده کوي دوی ګډوي او نور استفاده ونه کوي په دې عقل باندې مشخص قانون کې داسې سرحد نه لري چې د همدغې قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد کسان د مظلومو او معصومو ماشومانو په سرنوشت باندې لوبي
ډېره مننه بچه بازي د ماشومانو پر حقوقو او پر راتلونکي د هغوی پر وضعیت څومره منفي تاثیر کوي
ډېره مننه اصلا خو ماشوم هغه کس ده چې په ټولنه کې د دې په خاطر چې د ټولنې راتلونکي دوی پورې اړه لري باید په دې باندې سالمه سرمایه ګذاري وشي دوی باید ښه وروزل شي دوی ته باید خاصه پاملرنه وشي چې د ټولنې راتلونکي کدونه باید دوی وشي ولې که چېرې په دغه اړوند باندې یعنی دقت نه کېږي او زمین نه ودې ته مسایدېږي چې یو تعداد مفسده انسانان د دو په سرنوشت باندې لوبې وکړي دوی د هلک په توګه وساتي دوی د یوې خونه خپل اساسي بشري حقونه چې ماشوم باید مکتب ته لاسرسی ولري یعنی تعلیم ته مخه وکړي مکتب وایي مدرسې ته مخه وکړي که چیرې دی یو کس دی د هلک په توګه ساتي نو د دغه خپل هغه اساسي او انساني حق نه دی محروم ده دای مکتب ته نه ځي هغه کس چې قرباني دی دغه مفسدو اعمالو کېږي هغه د کورنۍ نه تجدیدېږي کلي کې ځای نه لري بالاخره د دو هغه سر و کار هغه مفسدو انسانانو سره ده چې دوی تل په هغه اخلاقي فسادو باندې اخته ده دی قرباني دی د مفسد انسانانو کېږي نه تنه دا چې دی به په ټولنه کې د دې او کده په توګه خپل هغه مثبت نقش ونه لوبوي بلکې دای په خپل یو جنایتکار مسله شي چون ټولنه دای نه مني کورنۍ دای نه مني او بل اخره دای وجودیت مجبوره کیږي کله چې دای د عمر یعنی د اطلس نه پورته کیږي دای مجبوره کیږي چې د خپل یو بل ماشوم قرباني کړي د خپل علاقه وساتي او بل اخره دغه جرمي دایره ورس پورس وسی کیږي چې اچھا الک ساتنه ده چې د د غدا محفلونه دي مجلسونه دي الکان غدول کیږي البته معمولا په ډیرو موارد کې نور منفی یعنی بدی پیخ ما سره غل جنگونه شو دي چې انسانان وژل شو دي خو خلاصه ده چې د اخلاقی فساد او اساسي وسیله دا غنل کیږي چې کچیر دغه اعمال مخنیوي ونشي ټولنه د اخلاقي لحاظه په ډېر بد جهت کې به څوکي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا به کړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست احمد زئی صاحب کپدې اړه معلومات راکې چې په هیواد کې د بچبازي عمده لاملونه څه دي
ډېر مننه
یو مختلف عوامل لري تاسو به تر معلومه ده چې په ټولنه کې هر جور ځانګړي عوامل لري بچوازي هم تر دې چې په دغه په قانون جزا کې یعنی د جرم واسط نه لري ولی عوامل مشخص دي په ټولنه کې چې اول دا چې د قانون تشه چې یعنی قانون خلاف قانوني خلاف چې په قانون کې صراحت نه لري دا دغه خلانه یو تعداد مفسد انسانانو استفاده کوي بل دا چې په دې مواردو کې ډېری کورنۍ د فقر د واکمنۍ له امله چې دوی اقتصادي ستونزې لري خپل ماشومان بالاخره اودې ته سوي چې یا باید په موټرو کې د کلینر په توګه کار وکړي یا په ډېرو مواردو کې دوی په دوکانو کې یعنی سنو سالنی جوی دوی د شاګرد صفت کینی و بالاخره د دغو د اقتصادي د ناوړي موقف نه استفاده سره یو تعداد کسانو ته دا زمینه مسئله کېږي چې دوی نه په جنسي مواردو کې استفاده وشي خپله دغه د قانون نه واکمنۍ دا په خپله یو دلیل ده چې کله قانون واکمن نه وي یعنی دولتي ادارې خپلې کړنې د افغانستان نافذو قانون سره ټول عیار نه کړي زمینه و مفسده کسانو ته هغو کسانو ته چې دوی د غیر مشروع ګټو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان قانون سرغړونه کوي هغو ته زمینه مسئله کېږي متاسفانه په افغانستان کې نه د قانون واکمنۍ شته او نه دولتي واکمنۍ شته د افغانستان ټولو خلکو ته پکار ده چې که علمای کرام دي که روشنفکر قشه ده که د بشری حقوقو کمیسیون ده او یا نور مدني ټولنه ده دوی باید په دغه عقله باندې یو ملي برنامه باید ترلاسه کړي او خلکو ته پوهوي ورکړي چې په دغه عقله باندې د دغو اعمالو په هغه زیانو باندې تمرکز وکړي چې وغږېږي خلکو ته ذهنیت ورکړي چې خپل ماشومان وساتي او بالاخره هغه کسان چې دغه اعمال باندې لاس پورې کوي هغوی د جدي تعدي تعقیب لاندې ونیول شي
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون تر دا مهاله د بچهبازۍ د پدیدې د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه ترسره کړي او په دې اړه یې حکومت ته څه وړاندیزونه کړي
د دې په خاطر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه ټکي ته په پاملرنې سره تېر کال په دې اړوند باندې یو تحقیق ترسره کړ یعنی د ټولنې هغه مختلفو اقشارو استازو سره په تماس کې شول د هغوی نظریې واخیستې په دې عقله باندې په مختلفو ولایتونو کې غونډې وکولې جلسې دایرې کړې د صاحب نظر و د اهل خبره و د حقوق پوهانو د علمای کرامو نظریات واخیستل د دغه اعمالو په هغه ازدیانونو باندې وغږېدل د مخنیوي په خاطر او عوامل باندې او بالاخره مشخص وړاندیزونه بالاخره چې دغه تحقیق تکمیلېږي بیا د دغه تحقیق په اړوند د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو راپور خپروي چې د دې په خاطر چې دغه عمل یعنی تداوم پیدا نه کړي د دې عمل مخنیوي باید وشي په ټولنه کې ماشومان باید مسؤلیت ولري خوندیتوب ولري او دوی قرباني د مفسد انسانانو ونشي د دې په خاطر په دغه تحقیق کې تقریبا 12 مشخص وړاندیزونه وکول دولت چې تر څو چې په دغه اړوند باندې په افغانستان کې یا په قوانینو کې تعدیلات مسترزي او یا مشخصه یو ځانګړی اختصاصي قانون جوړيږي نو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دولت څو وړاندیزونه درلودل چې باید وکړي په اوله قدمه کې باید دغه عمل باید دغه د قانوني تسلمان ځبایت لاړ شي باید دولت په جزایي قانونو کې دته د جرم مسفر چې ځاتي پس له دې د عدلي او قضایي ارګانو د منفي اعمالو کوونکو سره قانوني چلند وکړي په دوم قدمه کې چې تاسو دغه تعدیل په قانون کې من سره دي دوم وړاندیز د کمیسیون دا تاسو چې دغه وړاندیز من سره د قانون کې تعدیل من سره دي دا وغیره ده نو بنا د تقنی فرمان پر حساب باندې د رئیس جمهور باید دغه عمل ته یعنی د جرم مسفر کی او کافي ارګانو ته هدایت ورکړي چې دغه عمل کوونکي باید ونیسي خلکو ته د پویاوی ورکړي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د علماي کرامو نه وخت چې په دغه عقله باندې د اسلام د سپیڅلې دین د اصول او تعلیم او د موقف نه دغه اعمال او هغه زیانونه باندې وغږیږي چې په ټولنه کې اخلاقی فساد ټولنه کومې خواته بیایي د ازرانو د خلک پوي کې او بل اخره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ د وزارت نه وخت چې د دې په خاطر چې د غیر انساني اعمال د پای ټکی خو نشي باید دوی د تولید واردولو او خرڅلاو هغه کسټونه چې په ټولنه کې د اخلاقي فساد او د ترویج عامل دي هغه د بدلمن ځوي سي چې دا په خپل یعنی اخلاقي انحرافات په ټولنه کې باندې ستراوي دا غوړند ژوند هم دولت ورکړي چې متاسفانه په دغه اړوند باندې تر اوسه پورې داسې دولت اوچت قانونه نه دی اخیستی چې هغه خلکو ته محسوس وي.
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. رقیبان واړه په زړه تور وی لکه په سپین ململ د تور خامک ګلونه. د دغې لنډې په اورېدو به مو په ذهن کې حتمی د یوه داسې سپین ټوکر انځور راځرغون شوی وي چې د تور خامک ګلونه پرې جوړ شوي وي. مینهوالو، په نننۍ خپرونه کې مو له رقیب سره کار نشته، بلکې نن پر خامک غږیږو. تاسې به د لاسي خامک ګڼ توکي لیدلي وي یا به مو هم استعمال کړي وي، او که چیرې مو پخپله نه وي استعمال کړي نو حتمی به مو په کورونو کې داسې یو توک وي چې خامک پکې شوی وي. په نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه کې به د خامک له تاریخ، ارزښت او د دغه لاسي صنعت له اوسني وضعیت خبر شئ. دا خپرونه زه محبوب شاه محبوب او وږمه رشیدي وړاندې کوو.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې به داسې ډیر کم کورونه وګورئ چې خامک شوي توکونه به پکې نه وي. له ډیره پخوا راهیسې کله چې په آریایي ټولنه کې له ټوکر څخه د جامو جوړولو دود پیل شو، نو په لومړیو کې د ښځو او نرانو د جامو ترمنځ توپیر په ډیره سخته کېده. نو په همدې خاطر چې دا توپیر په اسانۍ وشي، د ښځو په جامو به یې خامک کوه. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور په افغاني او آریایي ټولنه کې د خامک پر تاریخ غږېدلې ده.
دا د خامک تاریخ چې دی، دا د آریایانو د تاریخ سره تړلې زمانه ده، او څومره چې موږ ته معلومیږي او څومره چې زموږ فرهنګي تاریخونه موږ ته وایي، دغه خامکونه چې دي اکثریه د پښتنو په سیمو کې پښتني کلتور کې دا شامل شوی دی. اوس مثلا ګورو فرزان د قندار خلک، د قندار خلک مخصوص خامکونه لري چې هغه په نامه د قندری یادیږي، یا مثلا د پکتیا خلک دي، د غزنی خلک دي، د اندړو خلک دي. کله چې یو جلی واده کیږي، دا مثلا د واده لپاره یو کمیز شروع کوي، د خپل د ورکوټول نه شروع کوي، کوي هغه تر څو چې دا واده کیږي هغه خامکې هغه باندې کار کوي چې د لمنې او ټټرې او لمنې او نستونې، یعنی دومره کار په هغه کیږي چې په کلونو په هغه باندې کار کوي. او د دې معلومیږي چې دا نانا دا فرهنګ چې دی دا ډېر پخوانی دی، او اوس پورې هغه فرهنګ په دغه ځایونو کې اوس هم شته.
هغه زیور وایي چې درې یا څلور لسیزې وړاندې به په افغاني ټولنه کې داسې کور نه و چې په لاسي خامک ښکلي شوي ټوکر به ورکره نه و موجود. دا چې خامک په کومو کومو شیانو کې کارېده، له ډاکټرې زرغونې زیور څخه به یې واورو.
نو دا خامکونه چې وو پخوا ډېر زیات په هر کور او هر کورنۍ ته چې به لاړې، نو هلته به دې کتل چې په هر شي باندې خامک شوی دی، یعنی هېڅ شی به داسې ساده نه و، یو ساده ټوټه به تا نه لیدله. مثلا د بکس په سر باندې چې به یو څادر یا دسمال به پروت و، په هغې باندې به خامک شوی و. که د کټ څادر و، په هغې به خامک شوی و. او که مثلا پردې به وي، په پردو به خامک شوی و. حتی هغه وختونو کې د اکثریا خلکو الماریګانې نه درلودلې، نو دوی به چې جامې زوړندولې په دیوال کې به یې جامې زوړندولې، هلته به دغه څادر به لوی هغه به جوړ کړو، بیا به د هغې لاندې به کالي زوړندول. څلور دیوالونه به یې ټول څادر باندې دغه کړي پټ کړي وو، یعنی رنګ به نه و ټول به دغه کورونه و خامه. نو اکثریا به بیا به ښایسته ښایسته خامکونه کړي وو، په دیوالونو به یې زوړند کړي وو. یو دا مسله وه. بیا غیر دا هغه نه مثلا په میز باندې چې ټوټي د سر میز یې شوته وي هغه باندې به خامک پروت وي یا مثلا آتا د پتنوس په سر باندې دسمال چا چول کېږي مثلا هغه به په خامک باندې خامکونه به پکې کړي.
د کابل د ښځو په بڼ کې له یوې دوکانداري روشن سره زموږ همکار فرشتې مرسل مرکه کړي. اغلی روشن د لاسي خامک په ډولونو او اوسني وضعیت رڼا اچولي.
تقریبا 15 شپه ګورنګ خامک زداغه ده، سیو کشیده دوزیده، یو پندک دوزیده، یو مرمر دوزیده، یو قندوری دوزیده، یو هم دسه بخمل غندګندګی کی دوخت ایرانی ورته وای. نو دغه دوختونه من کارو
کوم شاینه که معمولا خامک کی
خامک زدیر په جای خو کی کوم کوت خو زداغه دي څه فرمایش زداغه دي من تراګه به نو دماغ دي په فرمایش من ګندو ک ډکی ویلی ډک ګندو کی ویلی نه کمی کمی ګندو
دغه فیروزی ټوټه چې دماغ تاسو مخ کله کړه تلندیس فانج ده
کوس شیدا دو جای خوده
جای خوده
او جای خوده من ته فرمایش را کړی ده د خبرته ګندم
د ماشوم لپاره ده
او د ماشوم په خاطر ده
د دې دوخت پکلا باندې را توې ام دغه دوخت چې وای
د تا قندوری دوزی وای
قندوری دوزی
او د تا قندوری دوزی وای په دې سره د لاس کړده خامک دده من د قندور خلک دای ډیر کوي نو غل دوتم را وسوې د تم کوي به من په جای خو د کی کار
ما چې دې کلیو کې دې ته دړې وای
وو دا طرف خلک وو کلی کې اول ته دې ته دړې وای دې او دلته من خلک به قندوری دوزی ورته وای په دې چې دا دوخت قندار ده
دا سندې کومه کوي
سندې د منډې نه اخ
اتاس په نظر دسی کم دوخت کده کډیر
نو هغه نظر په مشتری د سراسي ډيري کم خو هي ډيري دي مقصد هغه چې نږدې نږدې سي هغه ډېر خوښسته
د ماشوم خو مول دلته بالغ تو اوجي او د شاینه لویان تم څنګه ګنده
وو لویان ته ګندو
هغه د چه ګنده
هغه دوی ته یو سر تختی ګندو ډېر خوښسته د لاس کار خامه کې د خپل په فرمایي شوه د زړې کشیده دوزی ورکه زړې مرمر دوزی ورکه زړې پندک دوزی ورکه د زړې قندوري دوزی ورکه هر یو یې سره فرمایي شو ورکه من دماغ فرمایش په دغه من ګوسته تیارو ډېر خلک څلور بالښت اخلي ډېر خلک شپږ بالښت اخلي ډېر خلک دوه بالښت اخلي یو سر تختی سره مثلا د برستنه پوښې دا روجایی د ډېر شخه و مردونه د ډېر شخه و زنانه
دا خو ته نور خلک ته ورکه درته ګنډي کړه
وو وو
خپل څنګه زده دي
وو خپل هم زده
چې زده دي
د مو دغه دوختونه څه خلک ته ورکوم دغه دوختونه مې تمام زده
آسان ده سخت ګنډلې
ولو خدا دغه قندوري دوزی لږ زره سخت ده څه یو یو تاروخلی او د نور خدا بیا خدا نو سکون کړی اصلا حتماً سختی لری
دا کار دی خواهیدم کردیش جبران دیکاوا
نه ام خواهیدم مجبوریت درلو دورده یا مری دوری قلال لاست رو
سوم را پیسی لاست در زیل دو شاینو نه ستاسی گنده
دیده شاینو زیدیش پی تر یا بجا پوری کور کم کار که اوما او پاتی سو دلتم دلتنو خدا نو دومن گزاره پیتی که دو کور گزاره پیتی که
دیسه مشکل خوبه دا دختونه نپیده که مثلا چم لاپ در چی ورمه که شخصی دا خبره
سنگه نکمی دا خبه وگو تا دیر نخص لدی سر خود چیت نیسی کنه دسه و سوال خبه لای دسه در وگم تمامش فخو گیگی دا چیش نت سر می دسه چیتی سر چیتی دا مری دا داغه غاری دسه نیزده سی او رقم درد کمی بو
نکیگی سر چیتونه نیسی؟
نه نکیگی اتمان سر دی چیتی که پا ماشینم که نی سر دی چیتی پا خامکم که
اتویشت کلان آرزو بیاوایی که چه هم زمانه تغییر کردی مگر دوی بیا هم پا ودونو که ناویانو تا پا لاسی خامک کلشوی جامی وراغوندی
کله واده کو نزمنګه همیشه هغه لباس خوځو جنکین تا غوندو چې هغه د سې دستوزي شي وې دي او د محلي لباس خاص تنظیم واده یې چې شي سره به چې وتل کی خو به هم نو ته مونږه د واده پورس کندې او غنی یو غوندو چې هغه زمونږ خپل د لاس جوړ شي
د نموړی په خبره کچېری دوی خپل نویانو ته په خامک جوړ شوی جامې وروانه غوندي نو بیا خپل خپلوان ورپوري ملاندی وې همایرا یو له هغه مېرمنو ده چې د کابل د خزو په بند کې په لاسي خامک جوړ شوی جامې او غاړې پلوري نموړی وای
دا یخنونه چې دی ډېر ستر یخنونه هم دی وړې هم دی نکټۍ ول هم دی سلورکنجې هم دی چې ډېر لکانه خوخیږي رنگونه مختلفه ده رنگ رنگ رنگونه شته پکې د ستر سړی لپاره هم یخنونه شته ډېر ظریف ډېر کم دوخته خنداري دوزی ده دزدوزی ده ماشینی ده ایراتی ده دزدوزی لرو د خزې لپاره پنجابای دی تیگرای هم لری پرتوگ هم لری کمیز هم لری
دا غلی هم ایرا پا دوکان که دا خزو هم نرانو بیلا بیلی خکلی جامعه او غاری پرتی دی دا چه بایی چه دول دی لحقی بی وابرو
اغا پا اگده چرپنجت لامانی دی چرپنجی لامان هم رازی خنداری دوزی هم رازی استر هم رازی سلور گزه رختو سرا بستا تطر غارا پا دره زرا دره نیم زرا دو نیم زرا قیمت تا قیمت تای پا 200 دلار دا چانو لاز کرده یخن قسمی دا دا بیا دیر چک بایده 200 دلار نکامه نده
عزت من اوریدونکو په افغانی ټولنه کې لډیره په خوا د سیر واجو چې د واده جنیبا د خپل ځان او کوټې لپاره یو شمیر پلاسی خامک کولی شوی پردی او نور توکي جوړول. د کابل اوسیدونکو 55 کلنه مرزیه یو له هغه خصو ده چې له واده وړاندې یو شمیر توکي جوړ کړي وو.
خامک پرده، دریشي پوخ، چادري پوخ، سرتختی، سربکسی، سرمیزی، ګډ افغانی وړې پیسې خامک داشان مټو جوړ کړو. نور خلکو د پارم د سمالونه یا خند مردانه یې غاړه سرتختی د ما تر اوسه کله کومه سره جوړ قنداري د زیمه ګڼلو واده نه بیسنی یو 25 کال شوی مسه نوی مسکه مسخن چې هغه بازاری غونډه می جوړ کړو په ماشین باندې به مې وګاړو چار داوري فرق مرته ور کړو تر اوسه جوړو ګنده غونډه د ما وسمشته اوس دا کچه لور می وای چې دا زما شو زیاته
خامګندې له پخواره هسته د یو شمیر میرمنو په اقتصادي ژوند کې مثبت بدلون راوستي، مګر په وروستیو کې د ماشیني خامک پر رامنځته کېدا سره د لاسي خامک بازار یو څه کمرنګ شوی. دا چې ولی له پیغلي کوبراوی واورو
که زه هر څه د بازار تیکه په خپلو پیسو باندې واخلم بیا یې وګنډم، هغه هم د مجبوریت مجبور بازار ته وړم او بازار کې چې خرڅوم هغه هم په ښه قیمت باندې نه خرڅېږي. مخصوصا مثلا وخت کې مخ وختو کې د یو خامک یا خن قیمت ډیر خو چې خامک مو ګوند مثلا 15000 شپږزر به خرڅیده، خو اوس مهال کې چې کوم خامک ته په ډیر زحمت باندې وګنډې هغه چې بازار ته یو سیتانې مثلا په 2000 یا یو نیم زر داسې نه غړي. د دې لاته هم دا دی چې دغه ماشینونه چې اوس راوتلي او یا خنونه ګنډي دا په ډیر ارزانه قیمت خلکو ته، یعنی ګلونه هم ډیر مختلف دي، کوم نقشونه چې موږ په خامک کې کاروو هغه دی په ډیرو ښو ډولو باندې مثلا په ماشین باندې کاروي.
درنو اوریدونکو، اوس مهال د ماشینی او لاسی خامک جوړونې په شکلونو کې ګڼ نوي تغیرات رامنځته شوي چې لاملونه یې ګاونډیو هیوادونو ته مهاجرتونه په ګوته کولی شو. د دغه صنعت د پالنې او ساتنې په هیله نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1.